ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د 28 نیټه د مخصوصن 9 بجې دي. دا خبرونه درته ز بارکوال میاخیل وړاندې کوم. د خبرونه پروډوسر کلسوم کاکړ ده او تخنیکی چاري زینب عبدالرحمن پر مخ وړي. د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو کمیشنه د نتایجو د بهیر د شفافیت غوښتنه وکړه او یو ځل بیا یې پر وسلوالو طالبانو د پخلاینې غږ وکړ. پرون په چمن کې په یو چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یو مشر په ګډون درې تنه ووژل سول او ولس ټپیان سول. زمواري چانه د منلې او په کوټه کې د دې چاودنې په ضد مظاهره سوي. او د یوکرين لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کرټ واکر له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت په وینا د انتخاباتو پر مهال په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکنو پر 15 مرکزونو تقریبا 18 بریدونه سوي، چې پکې د 2 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 40 د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د رای ورکولو له 4,400 مرکزونو د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ شمیرې ورته رسېدلې، چې وایي د رای شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسېږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پیری مایاودون د امریکا ژغ آشنا ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي که څه هم د ټاکنو د امنیت په ګډون یو لړ اندېښنې وي، خو وایي دا ټاکنې د سولې لپاره هم مهمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یو وینا کې ویلي افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ او د پروسې د بریالیتوب ذمواري د انتخاباتو په کمیشن پورې اړه لري. اشرف غنی تیر مخصوصن ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړې بېطرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. اشرف غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ دی درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصته په ګټې اخیستو یو ځل بیا طالبان باید له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پرون مازیګر د چمن ښار په یوه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه درې کسان ووژل سول او 12 نور ژوبل سول. د چارواکو په وینا چاودنه د چمن ښار په بازار کې سوي او د جمعیت علما اسلام فی ځایي مشر مولانا محمد حنیف پکې په نقشه سوی، چې وایي تر سختو ټپونو وروسته یې ساور کړی. د چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د دې برید په ضد پرون ناوخته په کوټه ښار کې د جمعیت علما اسلام ګوند لسګونو پلویانو احتجاج کړی او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د یوکرين لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کرټ واکر په داسې حال له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه روانه ده. رپورټونه وایي ښاغلي واکر د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره تر لیدو وروسته استعفا ورکړې. د صدر ټرمپ په ضد د پټو معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د ښاغلي واکر نوم هم یاد کړی. په دغو رابرسېره سوو رازونو کې د ده په اړه دا نیوکه ده چې ده د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جو یعنی او د یوکرين د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ترتیبول. پر ولسمشر ټرمپ تور دی چې د یوکرين له ولسمشر یې غوښتي چې د ده د سیاسي مخالف جو بایدن او د هغه د زوی هنټر پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایدن محبوبیت ته زیان ورسوي. د هند په شمالي اتر پردیش ایالت کې د ګڼو بارانونو له امله ګڼ سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي. چارواکي وایي د سیلابونو له امله په تیرو 48 ګنټو کې لږ تر لږه 44 کسان مړه سوي او زرګونه نور له خپلو کورونو کیمپونو ته کډه سوي دي. هندي چارواکي وایي زیاتره خلک د دیوالونو د نړېدو، په اوبو کې د ډوبېدو، د بجلۍ له کرنټ او د مارانو د چچلو له امله مړه سوي دي. په هند کې له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې مشر رویندرا پرتاپ وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې او له هغوی سره د مرستې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او وروستی خبر دا چې د تیلو هغه کښتۍ چې برطانوي بیرغ پر لګېدلی وو او ایران په 13 جولای میاشت کې له عملې سره یو ځای تم کړې وه، پرون د عربي اماراتو دوبۍ ښار ته رسېدلې ده. کښتۍ د جمعې په ورځ د ایران له بندر عباس څخه روانه شوې او د خالی اشنبې په سهار وختي د دوبۍ ساحل ته رسېدلې ده. ایریک هانیل چې د تیلو د بیړۍ مالک دی، رسنیو ته ویلي چې د کښتۍ عمله خوندي او په خوشي کېدو خوشحاله ده. ایراني چارواکو د کښتۍ عمله تورنه کړې وه چې د ایران سمندري حدود ته د ورتګ پر وخت یې نړیوال سمندري قوانین نه و پر ځای کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیوه ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي تر دې مهاله د رای ورکونې د 4,400 مرکزونو لړلې د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ شمیرې د کمیشن مرکزی دفتر ته رسېدلې دي. د دغه کمیشن غړو تېره شپه شاوخوا 11 بجې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اټکل له مخې د دغو مرکزونو د رای شمیر شاوخوا 1,050,000 ته رسېږي. د دې کمیشن کمیشنر اورنګ ویل تر اوسه له دریو ولایتونو فاریاب، فراه او غزنی هیڅ نتایج دوی ته نه دي رسېدلي. د کمیشن بل غړي مولانا محمد عبدالله بیا وایي چې دغه شمیرې په غیر معیاري او اټکلیز ډول جمع شوي او ویل کېږي چې نن به د نورو پاتو ولایتونو د مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسېږي. د افغانستان د 1999 کال ولسمشریزو ټاکنو د رای ورکولو بهیر چې 13 ورځ سهار پر 9 بجو پیل شوی و، د مازیګر پر 5 بجو په رسمي ډول پای ته ورسېد. د رای اچونې لپاره 8 ساعته په پام کې نیول شوی و، خو د ټاکنو کمیشن 2 ساعته نور هم دغه وخت وغځاوه. د ټاکنو کمیشنونو د کړنلارې له مخې اوس مهال د رای ورکونې په مرکزونو کې د رایو شمیرنه روانه ده او د هر محل پایلې به همالته څارونکو ته اعلان شي. ویل کېږي چې نن به له دغو مرکزونو د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي توکو لیږدول پیل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په ټاکنو کې څومره کسانو رای ورکړې ده، خو د ټاکنو څارونکو بنسټونو د تیرو انتخاباتو په پرتله په دغو انتخاباتو کې د خلکو ونډه، خصوصا د ښځو ونډه، کمه بللې ده. د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې څه باندې 9 میلیونه او 600,000 کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې وه. پرون 4,480 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ پرانستل سی وو. د امنیتي ګواښونو د تړلې پاتو مرکزونو پر شمیر 1.5 نور هم ورزیات شول او په ټوله کې 422 مرکزونه په ټول افغانستان کې تړلې پاتې سو. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 15 کسان کاندیدانو چې په هغوی کې په انتخاباتو کې چې تر اوسه کوم نتایج مخې ته راغلي دي، تر ټولو چې کوم زیاتې رایې اخیستل شوي دي، غیر سرکاري نتایج چې راغلي دي، او څوک چې په مخ دي په هغوی کې اوسنی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دی او ډاکټر عبدالله دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یوه وینا کې ویلي، افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ او د پروسې د بریالیتوب ذمواري د انتخاباتو په کمیشنونو پورې اړه لري. اشرف غنی تیر مخصوصاً ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړې بېطرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ د درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصته په ګټې اخیستو سره طالبان باید له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني.
نن د چمن په ضد باندې
اوس هم ورځو کوټې ته یو بل رپورټ راخلو. پرون په چمن ښار کې یو چاودنه شوی و چې د جمعیت علما اسلام ګوند د یو ځای مشر په ګډون درې تنه پکې وژل شوي وو او 10 کسان پکې ژوبل شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. پرون په کوټه کې د دغې چاودنې په ضد یوه مظاهره هم شوې چې تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
نن د چمن د بمی چاودنی په ضد باندې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن د ګوند پلویان په کوټه کې راغونډ سو. دوی د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله او د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. قهر جان مزار چانو د مولانا محمد انیب د قاتلانو د نیولو غوښتنه هم کوله.
یکنن دا د شتګردی واقع ده، دا د ظلم او د جبر واقع ده، د علما د ختم کېدلو مترادف واقع ده. لازم موږ دا په انتهایی سخت الفاظ رکندم کوو او وخت وخت دا وایو چې دې کې تاسو ملوي سیاستي
د جمعیت علما اسلام مشرانو پر دا خبره باندې حیرانی څرګنده کړله چې څنګه په سرحدي ښار چمن کې پرونه ورځ باندې برید تر سره کوي، خو حکومتي چارواکي په دې باب باندې پټه خوله دي.
په چمن کې بیا خصوصا بارډر ایریا ده، بیا پر هر 15 فوټه باندې ایف سی ده، پر هر 15 فوټه باندې ادارې دي. چې په چمن کې هم دانوس محفوظه د چمن په حالات کوچ د چمن پر 15 فوټه باندې د ایف سی چوکیانې دي او د ایف سی ولاړه ده او هلته هم دغه دماکي کیږي او بیا پر علما باندې کیږي او بیا زموږ مرکزی قیادت پر هغه باندې کیږي او هغه په شهادت باندې رسی.
د جمعیت علما اسلام له لوري وویل سو کچيري حکومت په دغه پیشه کې ککن کسان و ننول نو دوی به ډیر زر د خپل سولیز احتجاج لپاره به تګلاره خپل کی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند له لوري وویل سو چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دوی باندې برید تر سره کوي. د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم د جمعیت پر مشرانو باندې یو شمیر ځان وژون کې بریدونه تر سره سوي دي. د دوی له خولې چې تر اوسه پوري په دغه پیشو کې ککن هیڅوک هم نه دی نیول سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو سهارنی خبري خبرونه ته غوښیاست. د پښتونخوا په بنو او لکی مروت سیمو کې د پولیو دوه نوي کیسونه ریپورت شوی دی. ل دې سره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونه 1500 او په ټول پاکستان کې 9000 ته ورسېدل. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د شاهین پرې دی ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سویلي زیلو بنو او لیک مروت نه یو ځل بیا 29 پولیو کیسونه ریپورت شوې دي. د بنو سلرش میاشتنې ماشومې او لیک مروت تختی خیل نه 15 میاشتنې ماشوم کې د پولیو وایرس پخلې شوې دي. د مثبت پولیو پیښو وروسته په لیک مروت کې د پولیو وایرس نه متاثر شوې ماشومان شمیره او بنو ډیویژن کې د پولیو شمیره 23 تر ورسېده. د متاثر شوی بنو ضلع ډپټي کمشنر عطاو رحمان ډیوه ریډیو ته په خپله وینا کې وویل چې په ضلع کې د 22 اپریل د پولیو په اړه پیښور کې منفي پروپیګنډې وروسته د پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره کې ډیره اضافه شوې ده. دې ترڅنګ په سیمه کې پولیو چارواکو غفلت له کبله ماشومانو ته څاڅکي نه اچولو باوجود د ګوتو نښې لګولې شوې دي. د کوم زیان چې د پولیو مثبت پیښو په صورت کې مخې ته راځي دغه تازه پولیو کیسونو وروسته خیبر پختونخوا کې شمیره 1500 او پاکستان کې یو کم او یا ته رسیدلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ټیکو سانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد سلیم ډیوا راډیو سره خبرو پر مهال ویناوه چې بنو او لکی مروت کې تیر پولیو کمپاین په دوران 10000 نه سوا ماشومان د پولیو کترو څخه محروم پاتې شوي دي. د کوم دپاره چې په بیلابیلو طریقو والدین سره مرکې کولی شي او زیاتره والدین خپلو ماشومانو ته پولیو کترو اچولو باندې کانې شوي هم دي.
نو تقریبا کدا د ټول ډیویژن کې واغلو نو تقریبا وای چې 10000 پورې په دې بنو ډیویژن کې منگ سر تقریبا لگ بھگ ریفیوزلس دی مسلسل دی کوشش کیو چې دے ریفیوزلس تزان ورو رسو دو قائل کو او لکا دے دپار مختلف جرگے کول یا میٹنگز کول یا دا مشران و چکم ال کے لوکل ایلڈرز دی کا ریلیجیس ایلڈرز دی او کدا سیاسی ایلڈرز دی دا ٹول پکے منگ انوالو کولو کوشش کو.
ڈاکٹر سلیم زیاتوی چی خیبر پختونخوا کی دا پولیو وائرس نا معذور شوی رستنی ٹول معشومان تا پولیو ساز کی نہ دے اچول شوی او نہ اگوئی تا پو وقت دا روٹین ٹیکے لگول شوی دی. بلخوا دا لکی مروت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رحیم خٹک وینا مطابق په ضلع کې د پولیو نه اغیزمن شوي ټولو ماشومانو تعلق د یوې سیمې سره دی چرته چې والدین خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه اچوي.
تختی خیر یونین کونسل ورته وایي لکه مروت دی او دا بالکل په باونډری باندې دی د بنو سره ټچ دی او دا هغه یونین کونسل دی چې د مخامخ بنو ضلع کې هم کیسونه را روان دي. د اوس تیر کمپین چې زموږ تیر شو په دې کې هم موږ سره اوس هم 4800 ماشومان داسې دي چې هغې والدین چې دی هغې انکار کړی دی چې هغې ته د پولیو څاڅکي نه دی میلاو شوي او دا دی ټایم کې د پروګرام دپاره ټول نه غټ چیلنج هم دغه دی.
ڈاکٹر رحیم خٹک زیاتوی چی سیمه کی پولیو وائرس موجودگی او بیا د والدین انکار پروگرام د پاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. دغه انکاری والدین کانی کولو د پاره صحت محکمه په شمول ضلعی انتظامیه هم ځانګړي ګامونه پورته کوي او د هر شوبې خلکو په مرسته انکاری والدینو ته د پولیو په اړه مثبت پیغامونه هم ورکوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
په پښتونخوا کې د حکومت لخوا د صحت د یو نوی قانون په ضد د ډاکټرانو لخوا له څو ورځو راهیسې احتجاج روان دی. ډاکټران سرکاري روغتونونو ته نه ورځي چې له کبله یې عام خلک له ستونزو سره مخ دي. د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق د پېښور سرکاري روغتون ته ورغلی او له عامو خلکو سره یې خبرې کړې چې دوی له څه ستونزو سره مخامخ دي.
جی دا موږ د پېښور چې کوم لوی هسپتال لیډرینګ هسپتال دی هغه کې ولاړ یو. ډاکټرانو چې کوم دغه احتجاج باندې هغه لاس پورې کړو چې اول په خیبر ټیچنګ هسپتال کې بیا دغه نه پس د پېښور چې کوم حیات آباد میډیکل کمپلیکس او پرون چې دی په لیډرینګ هسپتال کې دغه هړتال او دلته دفعه 144 چې دی هغه هم په هسپتال کې نافذ و. داغه نه پس چې دی سیکورټی فورسز یا پولیس داغه د ډاکټرانو خلاف عملیات وکړل. نن چې دی په لیډرینګ هسپتال به شمول د صوبې چې کوم ټول هسپتالونه دي هغه کې دغه مکمل سټرایک دی، هړتال دی، ډاکټران نشته دی، صرف دغه ایمرجنسی سرویسز چې دی هغه ورکړل کیږي. دلته چې کوم مریضان راغلي دي هغه سره به خبرې کوو چې د ډاکټرانو د هړتال د وجنه د سمر مشکلات سره مخ دي.
زموږ جې د ثوابین راغلي او د مونږ چې کوم دینو والده صاحبہ دا بیمار ده او مونږ راغلي یو نن زمونږه سلورم ورځ ده او دې دې کې د ډاکټرانو ارتال دے پرون چې کم دینو چې کم تکلیف دے دے کې ملاو شو زنه دو درې مریضان هو پکې مړم شو او وسم چې کم دے په دې هسپتال کې دوه مریضان چې کم دے قریب الموت لکه دا سي د مرګي په حالات کې پراته دي او د ډاکټرانو چې کم دینو نو پیډی تا نه مکمل ارتال ته دا تکلیف خدا عوام ته تکلیف ته او دا هو سرکاری هسپتال ته د شورو نه کم دینو په دې کې قسمه قسمه سہولیات دی پکے لکا پنیما بایا بانے علاج کی گی ٹھیک تا لکا تکلیف پکی وی ہو چکم لکا غریب سڑے خپل علاج پکے اگا پا آسان بانے کولی شی
مونگ جی دا ڈیرے شب قدر نراغلی و نن درے مورز دا او بیخی سوک تا پوس ہم نکی او چی چال ور شو پر یادو کو آگی وی چی مونگ پارتالی و کو آگا نرس دی او کو ڈاکٹران دی او کارس دی جی اڈو کی چوری پرات دی او نن درے مورز دا اغا تا پا ٹیم نکی گی ور شیطا سوی پخپلا پا میڈیکل وارڈ کے او گو رہے پا درے منزل کے یواز زما بچے نز دا دے ٹولو بچو خبر کوم چی اگی ٹول دا غا سی کوترا پرات دی او دا اگی دا پٹے دا یو شی سا انتظام نشتا او کتر دیر منڈ ترڈی ہوئے نو دا نشے ستن کا ملو شی نو اغا خو مریض ته جی نقصان رسي.
دا موږ سره یو بل تنم ولال دغه سره بوم خبرې کو خپل پیژنګلور سره کوي کم زنه راغلی او سمره وخت مو شو هسپتال کې.
السلام علیکم، زه جی د پیښور بهادر کلیم د رحمان بابا د کلی زمانو متولا خان دي او زما پرون مور ته والدې ته د هارت اٹیک شوی او چیرالو نو هیڅ قسم مده نه ډاکټرانو او نه چرته کې نور سوکو ډیر مشکلات وو.
د حکومت لخوا چې کوم دغه زور لګولې کیږي د ډاکټرانو تر طرف نه چې هم زور لګولې کیږي دغه هړتال چې جاری دی توسه غنې چې بیا د دې حل څه پکار دی کده دوانو طرفونو دغه سي زور چلیږي نو د دې بیا اس نتیجه راځي مخې ته
ټول مطالبات مندل نه دي پکار هغه مطالبات کم پکار دي کم چې د غریب عوامو لپاره بمفات کیږي چې ډاکټرانو مفات کی نیوي او د حکومت مفات کی نیږي عوامو مفات کیږي هغه مفات دی منلی شي
دغه خبره تاسو د دې وره د لیکم د ډاکټرانو دغه سټرایک چې روان دي یا هړتال چې کوم دی پټول صبح کې داغه لوی وجه چې کوم د خیبر پختونخوا صبح اسمبلی کې دغه بل چې دی اول پیښه او چاغه ته آر ایچ ای این ڈی ایچ اے یعنی ریجنل ہیلتھ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی آگا بل چدے آگا صوبہ اسمبلی کے پیش او پرون چدے داغا بل پارشو پاگے باندھے د ڈاکٹران الخوا چدے تحفظات تھی ڈاکٹران داوئی چھ سرکاری اسپتالوں نے چدے آگا صوبہ حکومت پرائیویٹ کول غواڑی یا شخصی کول غواڑی داغے دا وجہ ندی چدے احتجاج لاس پورے کڑے دے خو بل طرف تا کم صوبہ حکومت چدے آگا دا خبر کئی چھ داغا بل سربا اختیارات چې دی هغه به لاندې سطح ته لاړ شي او دغه اتارټیز چې کوم دی هغه به د هسپتالونو ښه انتظام کوي دی به ډاکټران دغلته الي دغلته چې کوم سټاف دی هغه به الي ورسره چې کوم ډیوټیانې چې دی هغه به ورسره ریګولر شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پېښور.
وامریدل چې د ډاکټرانو د احتجاج لامل عام خلک په روغتونونو کې لستون زسرم خامخ دي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه سوای زموږ همکار رحمان بنيري د پښتونخوا د سیاست له وزیر هشام انعام الله خان سره په دې اړه مرکه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر صحت یې ما دا غیدا مطلب دی چې کوم خبر کوم نو زما داوا با چې کوم کوم دا غي به ذمہوار یې ما
جی
دا خبر ز خپل هر ټاپ شو کوم کوم چې کله میډیا مخې ته کې نما چې دا کوم خبر دلتا دا یو ټوله د ډاکټرانو کوي یا یو ټوله د میډیکل ورک فورس کوي چې دا ڈی ایچ ای او آر ایچ ای ریجنل هیلت اتھارټی بل او ډیسټریکټ هیلت اتھارټی بل چې موږ کوم را پرون پاس کو د دې لوجې نبا یا سیول سرونټس والا چکم سٹیٹس دے آبا افیکٹ کی گی یا با ہسپتالونا پرائیویٹائز کی گی یا با فیسونا زیادتی گی دا درے وانا خبر غلطی ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ کے ایچر کا نیری لکھ لیجی ہسپتال با پرائیویٹائز کی گی دا ٹول پبلک ہسپیٹل دی دا ٹول چکم سیٹ اپ دے دا پبلک منی باندھی چلی گی لگیا دے دی ایکٹ نا فرسٹ پمپ پبلک منی باندھی چلے گی دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ صرف دے دا پارا دے چی منگا دا ڈیولوشن آف پاور پاور چیز کم دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سینٹرلائز پاور ہو امونگ ڈسٹرکٹس دا ریجنس دا ورکو چی زیادہ کوالٹی ہیلتھ کیئر خلکو تا ملاو شی او ون لائن بجٹ ڈسٹرکٹس دا ہیلتھ سیکٹر کے ملاو شی چی دوی مونگ تا محتاج نوی ما تا محتاج نوی چی ہیلتھ تا محتاج نوی ڈی جی ہیلتھ تا محتاج نوی اور دوی خپل فیصلے پا گراؤنڈ لیول باندے پا لوکل لیول باندے پا ڈسٹرکٹ لیول باندے خستیشی اور دوی سر پیسی وی نو دسے کلت سے دوی لا دا ڈاکٹرانو ضرورت وی کا دوی لا دا میڈیسن ضرورت وی کا دوی لا دا ایکوپمنٹ ضرورت وی دوی با منگ نا تپوس نا کئی دویم دا دے مطلب دا دے چی دے کہ وہ بورڈز جوڑے گی چی کم کہ با لوکل خلق انوالڈ وی لوکل دا کمیونٹی خلق والنٹیئرز با وی او آغا خلق با یو خو با اور سائٹ کار کئی چی اور سی کئی با آغا خپل ڈسٹرکٹ او ریجن کی چی کم ہیلتھ سیکٹر کی ایکٹیویٹی روانہ دا دویم باغی خپل ڈیسیجن زلی دا خپل دا گراؤنڈ ریالیٹیز مطابق نو دا لوکل خلق انوالمنٹ پا کرا والا دسی ایسا خبر نشتا دی دا ٹول رومر
ہشام سے تاسو ویل چې د لوکل خلکو یا علاقی خلکو انوالومنٹ یا دا غو پکې سارن چې د دارا وصل غواړي خو دی ډاکټرانو چې کومې خبرې کړې دي هغه وی چې داسې کولو سره د دې سره یره دا چې په دې کې به سیاسي مداخلت شروع شي.
نه جی، سیاسي مداخلت خو دې نه ختم شو، دا خو دوی بالکل الټا خبر کوي لګیا دي. سیاسي مداخلت خو پس وی چې کله هر څه د سیاسي خلکو لاس کې وي دا بورڈ سے کم جوڑے گی اگے کے با ریٹائرڈ ایمیننٹ پرسنالٹیز وی ایکسپیرینس وی اگے کے با میڈیکل ورک فورس میں ریٹائرڈ خلق وی ڈاکٹرز بھی پکے نرسز بھی پکے پالیټیشنز به پکې نه وي، نور به پکې ریټایرډ ججز هم وي، ریټایرډ فائنانشل ایکسپرټس هم وي پکې.
هشام صاحب دا څه ویل کوي تاسو؟ تاسو حکومت دا څه ویل کول غواړي هشام صاحب؟
نو موږ وایو چې دا هیلث کیر سیستم جی خشي، دا هیلث کیر سیستم چې مضبوط شي، انلس اینڈ انٹل چې موږ لیجسلیټیو ریفارمز نه راوستي، دا ایگزیسټینګ سټراکچر کې دور ابیلیټی نشته چې دا هیلث کیر سیستم صحیح شي.
خو هیلث کیر تاسو کول غواړي، خو بل خو ته مثال په توګه تاسو په او پی ڈی کې 15 روپے خلکو ورکولې، اوس هغه 250 ته ورسېدې یا رسیبا، نو دا خو د هیلث کیر په غریب اولس باندې بوج نه دی هشام صاحب؟
دا جی ټول دروغ دي.
ها
سب علاج با مفتی کی ارزانی کی بغنی کی بنا دا خبر خود بار بار کو مل گئے ماں چی دو پی ڈی پرچا پکم پیسو نندا ام پاگے پیسو پا دے ڈی ایچ اے آر ایچ اے ایکس نہ پسی زماری سر دا خبر کو ماں، بلکہ من خوز دا کو لگیا یو دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ 100% دا صحت انصاف کوریج ور کئی 100% پاپولیشن تدے کال کے لگیا دے نو کا یو علاج پا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ملاوی گی او گران لی او پبلک سیکٹر کی آغا علاج ندے مویسر خلق ہوتا نو آغا پرائیویٹ سیکٹر علاج بم لا پروسیجر لا آپریشن بم دا مفت کی گی.
او سم یو ورستی رپورت ته ساس پام را ګرځوم. د ولسمشر ټرمپ په ضد د پایلسوی مؤاخذه یا پلټونو په ترڅ کې د یوکرين لپاره د صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ل خپل څوکۍ استعفا ورکړي. د صدر ټرمپ په ضد د پټو معلوماتو افشا کوونکو تن په خپل معلوماتو کې د شاغلي واکر نوم هم یاد کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه رپورت کې اورو.
د یوکرين لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کارت وولکر په داسې حال د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه روانه ده. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکرين د صدر نه غوښتلی وو چې د ده د سیاسي حریف جو بایډن او د هغه د زوی هانټر پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایډن محبوبیت ته زیان ورسوي. د رپورټونو تر مخه د یوکرين لپاره د صدر ټرمپ خصوصي استازي د جمعې په ورځ د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره د لیدو کتو ورستو د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ لا په دغه موضوع څه نه دی ویلي. د صدر ټرمپ په ضد د خفیه معلوماتو افشا کوونکو تن په خپل معلوماتو کې د خاغلی وولکر نوم هم یاد کړی دی. په دغه برسیره شو رازونو کې د ده په اړه دا نیوکه ده چې د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکرین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه تابع کول. د دې رازونو په افشا کېدو سره کانګرس د صدر ټرمپ مؤاخذه یا امپیچمنټ پیل کړی دی. د صدر ټرمپ په ضد د پټو رازونو افشا کوونکو تن ویلي نوموړي د جولای په 15مه نیټه د یوکرین د نوي صدر نه کومک غوښتلی و چې د ده د سیاسي حریف جو بایډن او د هغه د زوی په ضد پلټنې پیل کړي چې ورسره به بایډن د خپل ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدارتي امیدوار لپاره کېدونکې زغل کې هم پاتې راشي او دغه سی به د جو بایډن په سیر یو تکړه صدارتي امیدوار هم صدر ټرمپ ته په راتلونکو انتخاباتو کې په مقابله کې نه وي. تیره ورځ کانګرس خارجه وزیر مایک پامپیو ته په رسمي ډول د پیش کېدو امر کړی دی چې د یوکرین په اړه برسېره شوي اسناد په یوه هفته کې دننه کانګرس ته وړاندې کړي. په دغه امر کې د خارجه وزارت 15 چارواکي هم شامل دي چې د یوکرین په سر به په کانګرس کې اختونو پختونو لپاره وړاندې کیږي. د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په دغه 15 چارواکو کې یو د یوکرین لپاره د صدر ټرمپ ځانګړی استازي کارت وولکر هم دی چا چې د خپل څوکۍ نه تیر ورځ استعفا ورکړه. هر څه که د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې مخالفه ډیموکرات ګوند د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه پیل کړې ده او د هاوس سپیکر نانسی پلوسی ویلي صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅ څوک هم د قانون نه اوچت نه دي ځکه نو د صدر ټرمپ سره به احتساب کیږي. خو صدر ټرمپ په ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي د هیڅ بد کار نه دی کړی او د کانګرس د استخباراتي کمیټې په مشر ایډم شیف یې تور لګولی چې د ده د ټلیفوني خبرو اترو لیکل شوی پیغام یې په خپلو لفظونو کې داسې وران بیان کړی چې دی پکې ګناهګار ثابت کړي. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي شیف امریکایي ولس ته دروغ ویلي او په کار ده چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. ایډم شیف په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد د مؤاخذې پیل کېدو په وخت د هغه لیکل شوی پیغام پیښې کولې چې ګنې صدر ټرمپ د یوکرین صدر ته داسې ویلي وي خو بیا بیا به ویل چې دغه د اصلي لیکل شوی پیغام په ضد یو ټوکا یا ملنډه ده. صدر ترامپ د زیارت پورس په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن د چارواکو سره د لیدو کتو په وخت غواخ کړی وو چې په وایټ هاوس کې کم چارواکي د پټو رازونو افشا کوونکي تن سره مرسته کړې ده، هغه جاسوس دی او د جاسوس سزا به ورته ورکول کیږي.